پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولي، خو دا خبره چې ګوند دې ډلې دې پر ټول ښار ولکه ټینګه کړې وي ردوي.
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي، ځینې قسمتونو ته رارسېدلي دي، ولې تازدامي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي.
پر کندوز ښار هم طالبانو تېره شپه بریدونو ته زور ورکړی و چې د ښاریانو ترمنځ د دې ښار د سقوط او ویره بیا زیاته کړې ده.
ډېره شدیده جګړه روانه وه، دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روان ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، له وسلې له کوره نشي.
ولې پر ښارونو طالبانو حملو ته زور ورکړی د چارو د کتونکو سره په دې اړه غږیږو. دغه ورځ په افغانستان کې روانو جګړو پر سوداګریزو چارو هم ناوړه اغېز کړی دی. کونړ له سوداګرو به واورو.
سوداګر ټول دکانونه بند شلو، مالونه خراب شلو، قرضونه رانه خلکو وړل.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اوس تر صنعتي هیوادونو ایران په یوې تېرولونکې بیړۍ په حملې تورن کړی دی. دغه راز د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. په کندوز کې یولس ملکی وګړي په جګړه کې وژل شوي. افغان چارواکي د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوي والی د وژنې ادعا کوي. او د امریکا پاوز او اوس تر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی. بشپړ خبرونه. په کندوز کې د تېرې شپې په جګړه کې یولس تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي نن شنبه د زمري په شپاړسمه ازادۍ راډیو ته وویل تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یولس مړي او اته دېرش ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي.
په زخمیانو کې یو دوه نفره نظامیان لرو، نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زموږ ملکیان دي. د جنس په لحاظ باندې فرض نارینه، ماشومان، لویان، چون جنگي حالت دی او موږ ارقام هم نشو منظم کولای، خو په مجموع کې نه دېرش زخمیان ملکیان او یو سفر پوتی واقعیت.
ښاغلی فضلي زیاته کړه چې د جګړو له تودېدو سره د حوزوي روغتون او خصوصي سکتور روغتیایي پرسنل شپه ورځ کار کوي. سپینې ماڼۍ طالبان او د افغانستان ګاونډیان هڅوي چې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات لپاره هڅې چټک کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې طالبان او د افغانستان ګاونډیان باید خپله انرژي د افغانستان په سوله او ثبات مصرف کړي.
که طالبان په نړیواله کچه مشروعیت غواړي، دا اعمال دوی ته د مشروعیت نه ورکوي. دوی باید دغه انرژي چې په پوځي کمپاین لګوي د سولې په بهیر ولګوي. دا هغه څه دي چې افغانان بیړنۍ اړتیا ورته لري او وروسته د څو لسیزو جګړو دا حق لري. همداراز دا د افغانستان د ګاونډیانو په ډېره ګټه ده چې تر ډېره خپله انرژي د افغانستان په سوله او د سیمې په ثبات ولګوي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشرې د برالاینز پرون وویل چې په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې د طالبانو په حملو کې له زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوي والي د وژلو ادعا کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان پر ټویټر لیکلی دی چې عبدالخالق تېره شپه له څوارلسو نورو وسلوالو طالبانو سره په زرنج ښار کې د هوایي برید په ترڅ کې ووژل شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د برتانیا حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووځي. فرانس پرس خبري اژانس پرون جمعه د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. لندن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او پرون یې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیو. دا لومړی ځل دی چې د وروستیو جګړو په ترڅ کې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. همداراز د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار هم تر سختو حملو لاندې دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا پاوز او د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګاه وایي داسې شواهد یې راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون الوتکې برید شوی دی او د شواهدو له مخې دا الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. په دې برید کې چې د جولای په 9 نیټه وشو د دې بیړۍ یو برتانیاوایی ساتونکی او د بیړۍ رومانیایی چلوونکی ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G8 دا برید غندلی او غیر قانوني یې بللی. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې وویل ټول شواهد پر دې دلالت کوي چې دا حمله ایران کړې ده. تهران په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. تمه ده چې په متحدو ایالتونو کې نن د سترګیس د موټر سایکل ځغلولو د کلني فستیوال زرګونه ګډونوال په جنوبي داکوتا ایالت کې دمه وکړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس دلتا بڼې موارد په متحدو ایالتونو کې زیات شوي، د جشن د کووید-19 ناروغۍ د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لږ تر لږه 1,00,000 موټر سایکل چلوونکي به په دې لوی لس ورځني جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. روغتیایي متخصصان باور لري چې پروسه کل د دې جشن ګډونوال د کورونا وایرس د سرایت باعث شول چې په نتیجه کې خپلو کورونو ته د خلکو لستنېدو سره سم دا ویروس په ټول هیواد کې خپور شو. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د سترګیس د موټر سایکل ځغلولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحدو ایالتونو کې د کورونا موارد 2 زیات شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورونا چارو وزارت منی چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولي، خو دا خبره چې دی دلې د ګوندې پر ټول ښار ولکه ټینګه کړې وي ردوي. د راپورونو له مخې په شبرغان ښار کې دننه اوس مهال د دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کورونا چارو وزارت وایي طالبانو نن سهار د ښار په بېلابېلو ځایونو بریدونه پیل کړل چې ځینو سیمو کې پرمختګ کړی، خو وایي ښار ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او ژر به د طالبانو بریدونه په شاوه تمبول شي. د جګړې په اړه د تبلیغاتي کمپاین په ترڅ کې طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري وسلوالو یې د امنیت قومندانۍ ودانۍ نیولې ده. طالبانو پر شبرغان سربیره دغه راز په شمال کې په فیض آباد او طالقان ښارونو هم بریدونه کړي چې د امنیتي چارواکو په وینا په شاتم بول شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
پر شبرغان ښار د طالبانو د بریدونو په دوام اوس جګړه د دې ښار تر کوڅو رسیدلې ده. سیمه کې سرچینې وایي طالبانو د دې ښار یو شمېر مهم ځایونه نیولي او پر ځینو نورو باندې سخته جګړه پیل کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې لیدل کېږي چې د ډلې وسلوال په امنیه قومندانۍ کې ولاړ دي. طالبانو د دې سربیره د ولایت مقام، ښاروالۍ او ځینو نورو سیمو د نیولو ادعا هم کړې ده او وایي چې په ډېرو نورو سیمو کې پرمختګ کړی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تېره شپه پر شبرغان ښار د طالبانو برید پر شاتم بولې، خو نن سهار طالب وسلوال بیا پر دې ښار بریدونه پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. ځینې قسمتونو ته رارسېدلي دي، ولې تازه دامي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي او همدارنګه هلته درانه تلفات طالبان ته اوښتي دي. یعنې یوازې په 13 ساعتونو کې تر 100 زیات طالبان وژل شوي دي، زیاته جسدونه یې پاندې په سیمو کې او دا عملیات په شدت سره روان دي. هلته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هم مخالف مقاومت روان دی او هم عین وخت کې برته انسجام پر دې روان دی چې د مختګون لپاره عملیات وشي او تصفیه لپاره.
خو ښاغلی سانکزی وایي سیمې ته تازه دمې ځواکونه رسېدلي او ژر به د ښار تصفیه شي. هغه اړه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري هم ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې د شبرغان او نیمروز په ښارونو کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکړی، خو هغه واضح رد کړی چې ګنی دا دواړه ښارونه طالبانو نیولي دي. ښاغلی شینواري لیکلي په دې دواړو ښارونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او افغان ځواکونه سخت مقاومت کوي. د نیمروز وروسته شبرغان دویم ښار دی چې طالبان په یو شمېر مهمو ځایونو باندې ولکه ټینګ کوي. طالبانو له دې وړاندې هم په هرات، کندهار او د لښکرګاه په ښارونو باندې بریدونه کړي. په دې درې ښارونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، خو په کندهار کې وضعیت اوس یو څه ښه شوی دی. همدارنګه 215 قلی اردو قومانداني وایي چې د نیمروز ښار سربېره په لشکرګه او همدارول زنینور سیمو کې طالبان سخت ځپلې دي او د نیمروز لپاره د دې ډلې والی هم وژلی دی. ملي دفاع وزارت همدارول وایي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 315 طالبان وژلي او تر خوا یې 212 نور ټپیان کړي دي. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي چې دغه طالبان په ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبانو بیا د ملي دفاع وزارت د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر شبرغان خار سربیره تیر شپه وسلوالو طالبانو په فیض آباد او طالقان خان باندې هم بریدونه کړي، خو په دې دواړو ولایتونو کې چارواکي وایي چې د طالبانو دا بریدونه یې شاته تم بولي او دې ډلې ته یې درانه مرشوب لاړه ولې ده. خو طالبانو بیا ویلي چې په فیض آباد خار یې برید کړی دی او همدارنګه یې د دې خار په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو ته مرشوب لاړه ولې ده. هغه دا چې افغان حکومت یې ردوي.
به همدې افغانستان په شمال کې تمکیږي د کندوز ښار چې په تیر کې د لندې مودې لپاره د طالبانو په لاس دوه ځلې سقوط شوی و. تېره شپه د سختو جګړو شاهد وسلوالو طالبانو له څلورو لورو پر ښار بریدونه پیل کړي وو. د دغې جګړې له امله پر کندوز ښار برېښنا هم پرې شوې او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو تیره شپه له څلورو استقامتونو پر کندز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو او د سهار تر 8 بجو پورې د ښار اړوند د چله مزار، خاکني، کوټې ګرد، سراکیناو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سخت نښتې روانې وې. اوان د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. د روان حالت د کندز ولایت اوسیدونکو کې سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار د کوټې ګرد د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل
د شپې مې د جنگ له لاسه قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه وه او دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلې له کوره نه شي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکېټونه لګېدلې دي. بس دغسې یو وضعیت خراب دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سرکې نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څوک بیرون ته وتی نه شي، کښته ګزار نه کېږي او بس جګړه روانه ده تر اوسه پورې. خلکو کورونو کې مرمۍ لګېږي، هوانونه لګېږي. دوباره که وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، غټ ناورین به رامنځته کړي. کېدای شي کندوز ولایت سقوط شي. نو که چېرې د حکومت رسیدګي ونه کوي خلکو ته، امنیتي ځواکونه حمایت ونه کوي، هوایي زمین، نو لرن نه دي کندوز ولایت سقوط شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دمګړې د ښار وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د امنیت قومندانې ویاند انعام الدین رحمانی په دې اړه وویل
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتي او دفاعي قرار دارد. دښمن در
اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن ته مرکشوب لا وختي ده او د دښمن بریدونه پر شا وتنباول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیره شپه نه یوازې پر کندز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټوله شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خو د تخار امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد را سره په لاین کې دی. آزاد صاحب خبرونه ته خره غلاست.
مننه کور ودان.
آزاد صاحب د نیمروز د مرکز زرنج له سقوط څخه بریخي چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط ویره عملی بڼه خپلوي، ولې علت څه دی؟ آیا فکر کوئ چې موږ به په نږدې راتلونکو کې د نورو مرکزونو د سقوط شاهد هم واوسو؟
له بده مرغه وضعیت ډېر حساس دی. جګړه ډېره په شدت روانه ده، لکن ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کېږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې یعنی دوه میاشتې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو، په وار وار د افغان دولت مشران دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کېږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روانې شي، جګړه په مقابل کې نه کېږي، نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وشي، زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان نن لري هغه دوی نه شي کولای. موږ په هر ولایت کې په زرګونه امنیتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پېښ شوي دي، ولې دوی ته د جګړې هغه قومندانه ورکول کېږي. دا پښتنه ده په نیمروز کې ځینې موارد یا ځینې رسنو یا ویډیوګانې خپرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ځینې وځي بې له جګړې. نو که چیرې وضعیت همدغسې روان وي او بې له کومه ستراتیژۍ او هغه طرحه چې ادعا یې کېږي درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده هغه چې یوازې د خبرو تر حده پورې وي، نو بیا خو اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړ نور ولایتونه هم د دغسې وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړي. تېر شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغې غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداری ورکول شو چې که په زور غواړي واک ته ورسېږي نو نړیواله ټولنه به مو په رسمیت ونه پېژني. دا هغه څه و چې له دې مخکې هم دې ډلې ته ډېر ځلې خبرداری ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لاره خپله کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسني دریځ څخه په شا کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غږونه سوي دي چې که چیرې دوی د زور له لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنه پرې رسمیت نه پېژني. خو هغه څه چې په کار و هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د امنیت د شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیست کې په تور لیست کې دي. موقت مودې لپاره دی د تور لیست څخه ایستل شوي وو ترڅو دوی مذاکرات وکړي او د نړیوال سفرونه هم وکړي او ویې کړل، اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونه شولې. لامل یې دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یو ټلیفون باندې چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله او دا ناسته ترسره شوه. خو چیرې د دې لپاره لابیس یې وایي د پنځلس هیوادونو چې غړیتوب دې شورا لري یوازې بهرنیو چارو وزیران دي. د دې سره بېلابېل یوه میاشت کار شوی وایي اسناد وړاندې شوي وایي د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک شوی. ممکن ځینې بندیزونه لګېدلي وو په طالبان باندې، ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي وو، د هغو یادونه شوی. اما زه فکر نه کوم هغه اعلامیه چې پرون خپره شوه چې دی به په کچېرې واک په زور ونیسي په رسمیت به ونه پېژندل شي دا ګواښونه مخکې شوي دي او ګټه یې نه راکړي.
که راشو دا د هدفي وژنو موضوع ده، مخکې طالبانو تر ډېر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل. په تېره بیا هغه چې په هغو کې د مدني ټولنې فعالان یا خبریالان په نښه شوي وو خپل لاس لرل رد کړي وو. خو تېره شپه تېره ورځې د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداری ورکړی چې دا ډول وژنې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړ پوړو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري کړي هغه چې اوس د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنګرونو کې ولاړ دي؟
یوه برخه خو دا ده، کله چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه به دوی په نښه کوي، نو له بده مرغه دلته که موږ د جرنالیزم تعریف وکړو یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي، د هیوادونو رسنیو سره یا خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي، هر هغه څوک چې اطلاعات ته رسوي، هغه رسنی ډګر دی هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده. هغه هیڅ ډول چارواکي کې هغه چارواکي چې د جګړې په اصولو کې تعریف شوي دي هغه نه دي. نو د دوا خان مینپال په څېر غونې خلک ټارګټ کول دا د دې کارندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسونونه ټول بشری کنوینسونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي تر اوسه پورې خو تر دې وړاندې هم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نقص شوي دي، ویشتل شوي دي، وژل شوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه څه کوم پالیسیونه خپره کړي چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدل شي. نو زه فکر نه کوم چې د ښاغلي مینپال د شهادت دغه موضوع چې هم د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو په اراده کې کوم ځانګړی تغییر راولي.
ډېر مننه د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم واورې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ملي دسترخوان پروګرام د پیل خبره کوي. د دې وزارت ویان فریدون اژن نن ازادي راډیو ته وویل د ولسي تړون ملي پروګرام تر چتر لاندې ملي دسترخوان پروګرام عملي چارې په کوټ او بټي کوټ ولسوالۍ کې 430 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو په ویشلو سره په عملي ډول پیل شوی دی. د ښاغلي اژن په خبره د خوراکي او غیر خوراکي توکي نن د بټي کوټ ولسوالۍ د نصرت خیلو شورا کې 308 مستحق کورنیو د کوټ ولسوالۍ شایسته خیلو په شورا کې 1550 کورنۍ ته وویشل شوې چې په یادو موادو کې 50 کیلو ګرام اوړه، 10 لیتر غوړي، یو درجن صابون او لوبیا شامل و. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په کوټ ولسوالۍ کې به د 1 شوراګانو له لارې نږدې 40,000 کورنیو او بټي کوټ ولسوالۍ کې به د 1 شوراګانو له لارې 28,000 کورنۍ ته د یو لړ مراحلو وروسته به په نږدې راتلونکي کې د ملي دسترخوان پروګرام له لارې نور خوراکي توکي هم وویشل شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په سمنګان ولایت کې د اوبو لګولو درې کانالونه د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانالونه د اوبو چارو د تنظیم ادارې او د USAID په مالي مرسته د اوبو مدیریت د ځمکې خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په مخه جوړ شوي دي. د ښاغلي خپلواک په خبره د زوړ ایبک کاریز او چوغي کانالونه چې 2.8 کیلومتره اوږدوالی لري 3,400 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبه او 2,200 کسان به ترې ګټه پورته کړي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو ایرو 93 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 14 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 492 افغاني.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. اوستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلی راند عمان او بوتن نږدې په مرسر سټریټ اتل اوړون کې بيړې په حمله کې پلاس لرلو تورن کړه او د ایران د بی پیلوټ الوتکې د حمله شواهد هم څرګند کړل. دوی وایي متخصصانو ته د شواهد له مخې څرګند شو چې حمله کوونکې بی پیلوټ الوتکې په ایران کې جوړه شوې و. نور په دې راپور کې
د امریکا پوځ او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهوره ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوځ مرکزی قمانداني وویل د هغې بی پیلوټ الوتکې په اړه معلومات یې راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تېلوړونکې بیړۍ یې حمله کړې وه او په ترڅ کې د دې بیړۍ یو برېټانیي ساتونکی او رومانی مانو ووژل شول. د امریکا د پوځ مرکزی قمانداني وایي امریکایي متخصصان د شواهدو پر اساس د نتیجې ته ورسېدل چې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. د بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا برید په کلکه وغنده او هغه پر دې بیړۍ غیر قانوني برید وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا بریټ کړی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو څېړنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړېدونکو بی پیلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالې زهرا ارشادی وویل ایران په دې برید کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. د امریکا د پوز مرکزی قمانداني یا سینټکام وایي د بی پیلوټ الوتکې حملې د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري 6 فوټه سوری جوړ کړی او کابینې زیانمن کړی دی. د قمانداني همداراز وایي د دوی پوځیانو له سمندره د بی پیلوټ الوتکې 2 ټوټې راایستلې او د هغو له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسېدلې چې دا بی پیلوټ الوتکه د ایران ده. د دغو موادو په اړه څېړنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامی کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوځ په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیم او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونه خبرونه مهیروي. په افغانستان کې روانو جګړو په سوداګریزو چارو هم ناوړه اغیز کړی. په کونړ کې سوداګر او عام هټیوال شکایت کوي چې جګړو یې سوداګري او کاروبار ډیر زیانمن کړی. نور به په دې رپورت کې واورو.
په کونړ کې سوداګر په هیواد او په ځانګړي ډول په یاد ولایت کې د جګړو له زیاتوالي او د دوی د کاروبارونو له کمزورتیا شکایت کوي. دوی دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کونړ دوه ولسوالۍ ناړۍ او غزیاباد د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوتي او خلک د جګړو او نورو امنیتي ګواښونو له امله کډې کولو ته اړ شوي دي. حاجي سید عظیم په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دکان لري. وایي تیر کال کرونا او روان کال جنگونو کاروبار زیانمن کړي.
سوداګر ټول دکان بند شلو، مالونه خراب شلو، قرضونه رانه خلکو ویوړل. متاسفانه سږ کال مصیبت جنگونه شو، د ولسوالۍ سقوط شو، خلک مهاجر شلو. چاته چې پیسې وي هغه هغوی ویوړلې. بچارهګان تباه او برباد شو، لاړ دکانداري خراب شوه، د خلکو کاروبار په صفر گذر دی. باور وکړه کاروبار دومره خراب شوی دی چې موږ سبا یې راشو غلا تر بیګا پورې ناست وو. بس هغه دا خبره وګې د مو هغې ته حالات ته خبر را رسېدل ده.
د هغه په خبره چې په لکونو افغانۍ پورونه یې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هټیوالو او کلیوالو ته پاتې دي چې په اوسنیو جګړیزو حالاتو کې ولسوالیو ته تګ راتګ ستونزمن شوی دی. جګړو یوازې د عمده پلورونکو په کاروبار بد اغیزه نه ده کړې، بلکې واړه هټیوالې هم پوره زیانمن کړي دي. ذاکر الله په اسدآباد کې د سیمساری دکان لري. دکان کې په پرته چوکۍ ناشته، هغه په دې فکرونو کې ډوب دی چې څنګه به د هټۍ کرایا او د برېښنا بل پوره کوي.
خلک سره دونه روپۍ نشته چې ځان له پیوړه واخلي. کاروبارونه ډېر خراب شوي دي. داسې وخت به رانلی چې د یو واده دپاره به سامان 6000-5000 روپو واخستو، هغه دې ته را رسېدلی چې خلک 2000-3000 روپو سامان واخلي، ځان ته هغه شی نه اخلي چې ډېر مهم او ضرورت یې وتی، چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي. مزوري دومره خراب شوی دی چې اوس د دوکانه کرایه چې د هغه هم نه وباسي. مونږ چې مصروفه یو خو په دې بلا پسې که خو
جګړو زیاتې کورنۍ او د هغوی ورځنی ژوند ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دلته سوداګر او غریب کار ټول یو شان شکایت کوي. له حکومت غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې کرونا او جګړو یې په ولس او سوداګرو بد اغیزه کړې ده او دوی هڅه کوي چې غریب کارو او هټیوالو سره مرستې وکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږ د بانک جهانی په مرسته باندې اسدآباد په ښار کې چې مونږ 4000 دوکانونه سروې کړي دي، چې د دې جملې څخه به مونږ 2500 مختلف صنفونه چې په دې کې کراچوانانو شامل دي، په دې کې د موبایل کارتونه چې خرڅې کام پکې شامل دي، په دې کې هغه غریبه طبقه هم شامله ده چې د سړک په سر باندې سبزي خرڅوي. د دوی سره مونږ د بانک جهانی په مرسته
په کونړ کې په داسې حال کې سوداګر او عام خلک د جګړو د زیاتوالي او د کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. طالبانو د نږدې 200 ولسوالیو په ګډون څو بندرونه هم نیولي دي چې د خلکو په خبره همدې جګړو په هیواد کې سوداګري زیانمنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم وروره زاهر نن په دغه حالات کې دي. نن په ځان د بازار مده چې دي خلک نه چیږي څوک یې فراو نه کوي.
السلام علیکم زما سلامونه دي ازادي رادیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته ورسیږي. د ایمن ولایت د لشکرګاه ښار مې تاسو ځنګ واري دي ورور. دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. د قانونو ډېر موږ مسلمانان شهیدان پراته دي. پوتې دوه څوک د خدای او د قران لمه دروازې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه ما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو د راجو ازادي د لارې مو د کندهار څلور صفه چارواکو دا غاو دی چې وروره بالا دا ولس مدر بدره کوي. دا دې وسم سردار بدره جانواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خواران دغه سرل مرته په بازار کې نه اچي.
ستاسې پیغام
ستاسی نظر.
څو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې ام پری هیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونه زه خبرونه مه هیروي. خو د ازادي راډیو د نن ورځې د دوه بجو په خبرونه کې چې د ترشن اسمان لاندې